پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په برکه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیزي، مبهم ځواب یې ترلاسه کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشری مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو وویشل شوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دا مرستې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د داخلي آفاق او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیې سفارت وایي له دې سره د هغو کورنیو شمیر تر 28,000 زیات شو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې شوي دي. د افغانستان بانک په پام کې لري نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. باختر دولتي خبري اشخاص پرون راپور ورکړ چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي، که څه هم د پخوا په پرتله د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې شوې نه دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رای ترلاسه کول وروسته له واک څخه لرې کړای شو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تېره شپه ناوخته د ملي اسامبلۍ د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 322 غړیو له منځه 104 اویا د عدم اعتماد په پلوی رایه ورکړه. د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. قیصر چې د عمران خان مهم متحد ګڼل کیږي ویلي نه غواړي د هغې غونډې مشري وکوي چې د عمران خان د لرې کېدو لپاره رابلل شوې ده. احتمالا د پاکستان ملي جرګه به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای واخلي. او د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې یرغل یوازې په اوکراین پورې محدود نه دی، بلکې د ده په وینا هدف یې ټوله اروپا ده. ولادیمیر زیلینسکی پرون ناوخته په خپله وینا کې له لویدیځ څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژۍ پر تولیداتو بشپړ بندیز ولګوي. هغه یو ور بیا غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړل شي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د راغونډو شویو روسي ځواکونو په وړاندې سختې جګړې ته چمتووالی لري. طالبان د پاکستان وروستي سیاسي انکشافات د دغه هیواد کورني مسایل ګوري، خو وايي
او هله کو سیار سو خطو غهل سي کوشش کو سي په افغانستان باندې اثر نه وي.
په کونړ کې خلک له بي وزلي موټر پلوري، خو موټر پلورون کې وايي موټر اخیستون کې نه لري.
100 روپے تاوان به کوم، 500 روپے تاوان به کوم، 3000 روپے تاوان ترپ د کور را روان شوم. ما ډېر یو فخر دی، ډېر یو بد ورځ سره مخ.
په کندهار کې خلک وایي له روژې سره د جنسونو بیې نورې هم لوړې شوې دي.
د روژې در مخه لس لیټره غوړي په 1500 افغانۍ او اوس 1400 افغانۍ ګوره، په 1500 افغانۍ وګوني اوس 1500 افغانۍ.
د طالبانو له وخت رسیدو سره د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاري.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ له لوري وتړل شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه ز اسمت څاروند شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې نور بستای پروګرام درو. د طالبانو حکومت هیله شي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې وروستي تحولات د هغوی کورنۍ مسئله بولي، خو هیله لري چې پر افغانستان اغیز ونه کړي. لبلی خوا پاکستان کې ځینې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي د پاکستان بهرنی تګلاره په ځانګړي ډول افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي. له همدې امله له واکه د عمران خان لري کېدا به د افغانستان په اړه د پاکستان پر سیاست کوم اغیز ونه لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ اوج او په افغانستان د اغیز ویره. د طالبانو حکومت وایي حد څه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغیز ونه کړي. تېره شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولي او وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل شي او پاتې څو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو د تجارت موضوع ده، خو دا روان او بل د افغانان سره د اړیکو موضوع ده، هم د اسلامي امارت لخوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمې دی او د دوه همسایه هیوادونو دي او هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه یو ویره دا چې خایل افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینیو مسایلو اغیز وکړي. خو پاکستان کې په خوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغیز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلارې په ځانګړي توګه افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه پکې کوم خاص تصمیم نیون کې رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه او چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتی او د خارجه چارو نه ور اخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومتوالۍ نورو برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سختو نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریز لاره. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په زلونو له خپل سټیج د افغانستان د کورنیو مسایلو د بیلګې په توګه ښوونځیو ته د نجونو تګ، د افغانستان د کنګل شوې پانګې او بهرنیو مرستو په اړه بیانونه ورکړل. تر دې چې د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داوړ شاه محمود قریشي ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر خطاب وکړ. خو د طالبانو حکومت د عمران خان او د هغه د حکومت د سرګندوري د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیرونی ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو دوی د پاکستان په سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
له میاشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د انلاین نوملیکنې پروسه بیرته پیل شو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي وو چې دا پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس به دا پروسه له روژې وروسته په ولایتونو کې پیل شي.
حرف و کلام یا زیاد هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی، گاهی هم یک چیز رو بانه میکنن گاهی هم دیگه چیزه.
د کابل خار اوسیدون که دی و این میرمن د بدودو شدید ناروغی لری او باید هر روش با گمیست ورستا د درملنی لپاره یو گواندی هیوات ته ولاړ سی. د امنیتی ستونز لامل نه غواړي نومی پراپورت کی واخستل سی، خو ای میاستی که د پاسپورت اخیستو تا پتا مدی چه خپلا میرمن د درملنی لپاره به هر بوزی. دا کس وای لا هم د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د چارواکو په څرګندونو باوری نه دی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانمم که تکلیف گرده داره
در روز دا سوم دل دی چې د پاسپورت ریاست د اسلامي امارت له راتګ وروسته ژمنې کوي، خو یوازې د ژمنو په حد کې پاتې کیږي او عملي نه دي. څو ځله مو چې مراجعه هم کړې غیر له دې چې دوی کله سایت وتړي کله یې پرانیزي بل څه نه کوي، او فوق العاده ګڼه ګوڼه هم ده، د هیچا په توان نه وپوره چې تر هدفه ځان ورسوي.
سایت ها بسته کردن و گاهی هم باز ماندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که در اوجه
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو وروسته څو ځله تر دې دمه د نامعلومو دلایلو له مخې د پاسپورت ریاست فعالیتونه بند شوي دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه د حمل میاشتې په شلمه نیټه اعلان وکړ چې د پاسپورت اخیستنې لپاره په پلازمېنه کابل کې آنلاین نوملیکنه پیل شوې ده. دا پروسه به له ورځې وروسته په ولایتونو کې هم پیل شي. د دوی په خبره د کابل ښار او ولایتونو اوسیدونکو ته تر 2000 فرمونه ورکوي چې نوملیکنه وکړي. طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله آزادی رادیو ته وویل
موږ وکولای شو چې د پاسپورت فعالیت د انلاین طریق نه بیرته شروع کړو. نو نن تاریخ نه وروسته هیوادوال کولای شي چې د انلاین طریق نه سایت نه خپل پورمې ترلاسه کړي او په تعداد د 2000 پورې دا چې کسان موږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشت او کاری ورځې نیمایی دي. نو دین وروسته به دا تعداد انشاءالله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمېر مراجعین د ناغیړیو تر څنګ په دې ریاست کې د مالی فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم اداګانې کوي. درویش کلنه مینا د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو راپه دې خوا هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي خو نه ده توانېدلې.
بیشتر کمیشن کارا است 500-600 تا 1000
دلار دیره کمیشن کارن دیچه تر 500-600 آن تر زر دلار ور کنشی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت اخیر او در کبیه خموک چه غوارو لقانونی لاری پاسپورت باخلو او حق مده ټول حق لري پاسپورت وختي خو نشي کولای ځکه موږ سلور میاشتې کېږي هڅه کوو او درې سلور ځلې مو غوښتنلیک هم ورکړ چې احکام واخلو خو مو نه شو کړای چې پاسپورت واخلو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي. خوای له دې وروسته سیستم آنلاین سوای چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لاند کړي. ټاکل شوی و چې 13 شنبه له هیواد بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي خو لای کوم څراک نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایه پیسې هم نشي پوره کولای. د دوی په وینا چا چې پیسې درلودي هغه په بانکونو کې بندې دي او اوس بډای او غریب له ورته برخلیک سره مخامخ دي نو ځکه موټر پیرودونکي نه لري.
پینځه سلبیخ کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوه اونۍ کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړم ماته چې دا به خرڅ کړم مجبور وم چې قرضدار یم مومه کور کې مې سودا مودا نه وه وسدا مې زلم سودا ګاړه به خرڅ کړم کور سودا وم پرې وکړم دا قرض به مې خلاص کړم. بارګین نه چلاړم ګاړه راته $5000 ولاړو. بارګین والا راته ویل چې ۳۰۰۰ روپۍ به در درکړم. ماته چې دا خو بېخي ظلم دی ۱۰۰۰ روپۍ تاوان به وکړم ۱۵۰۰ روپۍ تاوان به وکړم ۳۰۰۰ روپۍ تاوان طرف د کور را روان شوم. ما ډېر یو فخر دی ډېر یو بدې ورځې سره مخ
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیر وو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلې او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
و میاشتې زموږ غالبا نو شولې چې موږ د یو موټر سودا نه دا کړې نه شو کولای ځکه چې هر موټر هم د نیمه بای نه زیاته تاوان کوي چې موږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې د ولا چې اوسې 15 میاشتو کې زموږ د لاس تللې د خپل موټرو تناسي او سره خپل څوکیداری کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. زموږ کې کرایانې دي د واشپزانو دي د مونچینو دي دا تر حسابونه به موږ په سیم داسې د جبه شټاټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزن ناشته وایي. خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي نو هر غریب کونډه یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پوله ټخت ته ناشتي.
غربت دی وروره خلک دو ډوډۍ ایران دي د ځان د جامع ایران دي بس زنانه او ماشومان چې وګوري موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینین دي پیسې دار خلک دي دلته چې راشي زموږ ژوندو کې ځان لاس نه چولوري په الله پر ازا.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته د حرکت ورکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په کونړ کې چارواکي وایي د افغانستان نږدې 10 میلیارد پانګې کنګل کول او په بانکونو کې د ډالرو کمواله د دې سبب شوی چې د هیواد اقتصاد د رکود او سوداګریزي چارې ستونزو سره مخ کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې وسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
په دغه کې یو د بارګینونو کاروبار هم خراب شوی دی. یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالر او دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو د ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه وي، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځېږي. ضرور منګه دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشټوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې، او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو نره والا موضوع. نن په فرانسه کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. دغو انتخاباتو ته د 1900 کاندیدانو ترڅنګ د دې هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا ځان کاندید کړی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی دی. نوری صاحب، آیا نن به د فرانسې د ولسمشر برخلیک معلوم شي؟
لومړی خو چې څروان صاحب تاسو وویلې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ایمانوئل ماکرون په ګډون 12 کاندیدان درېدلي چې 8 نارینه او 4 ښځې دي. البته نظر شمیرنې ښیي چې تر اوسه پورې، البته په معاصر تاریخ کې، د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه په لومړي دور کې نه ده معلومه شوې او انتخابات دوهم دور ته تللي دي. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره 1.1 میلیون وګړو نمونه لیکلي چې د خپل خوښې کاندید ته به رای ورکوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دوره 15 کلنه ده او نوی ولسمشر به هم د می په 13 خپله نوې دوره پیلوي. ایمانوئل ماکرون هیله مند دی چې د یوې بلې دورې لپاره په قدرت کې پاتې شي، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د ایمانوئل ماکرون او د مارین لوپن ترمنځ به چې په 2010 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ماکرون څخه ماتې خوړلې وه، سیالي ډېره سره نږدې وي. میرمن لوپن ته البته سرونسه د یوې ښي اړخ سیاستوالې په توګه هم کتل کیږي، لکه څنګه چې تاسو مخکې مو وویلې د انتخاباتو برخلیک یا د ولسمشر برخلیک به نن معلوم نشي، ځکه انتخابات مخکې هم دوهم دور ته غځېدلي دي او هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې 50 جمله یو رایې وګټي. د 2010 کال انتخابات هم په همدغه برخلیک اخته شوي وو او دوهم دور انتخاباتو کې ماکرون پر مارین لوپن بریالی شو.
بله نوری صاحب، فرانسه چې د اروپایي اتحادیې یو مهم غړی دی، د اروپا هم یو مهم اقتصادي قدرت دی، دا انتخابات چې په فرانسې کې دی او یو څه کړکېچن شوي دي، ځکه چې یو هم قاطع برین بریته نه دی رسېدلی، د اروپایي اتحادیې لپاره څومره مهم دی؟
البته د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې 2 ورځې مخکې د پرلپسې 4 ځل لپاره د صدر اعظم څوکۍ وګټله، اوس ډېرې سترګې د فرانسې ښي اړخ سیاستوال مارین پینته چې اروپا ته د زیاتو کډوالو د ورتلو او د فرانسې په واټونو کې پر مسلمانو ښځو د حجاب او د حلال قصابۍ ضد دی زیر دی. خو که ماکرون دا انتخابات وګټي، نو هغه به د اروپایي ټولنې لپاره د بریا په معنا وي.
ډېره مننه نوري صاحب. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر او په منځني څپه 12:05 اورئ. د ازادي راډیو مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.org. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د موږ مطالب لوستلی شئ، بلکې اوریدلی هم شئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په ایران کې په وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن ویډیوګانو او عکسونو په افغانستان کې دننه او همدارنګه د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو تند عکس العملونه او غبرګونونه راپارولي دي. د ازادي راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د دغو ویډیوګانو او د پیښو شالید ته کتنه کړې. جزئیات یې له صفي الله ستانکزي اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې ګندهارا ویبپاڼې هم خپرې کړي په ایران کې د افغان کډوالو د سختو شپو ورځو څرګندونه کوي. په ځینو انځورونو کې ښکاري چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوي یا یې مخه نیول شوې ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
اینه وضعیت اردوګاه تنباکو است برادر خیکو در بدری زیاد است. اینجا 5-10,000 نفر است. از 4 روز رئیس و خواه کدگی است. موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوي دي. ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټه کول کیږي خورا زورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي. په یو بله ویډیو کې چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ور واړو ښیي چې یوه ډله ایرانیان د ایراني پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهي او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبداللهیان دا خبرې تایید نشوي خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیونه افغانان چې اکثر اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډېر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او تند خبرګونونه یې پارولي هغه یو ده چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس له کړکۍ کلک نیولی وي او د یوې تیزې چړې یا کټر په زور یې ګواښي او مجبوره کوي چې افغانانو ته سخت ښکنځلې وکړي. دې ته ورته نورې ویډیوګانې هم شته چې پکې افغانان سپکو سپورو ویلو ته اړ شوي او توبې پرېستل شوي دي.
ما به ایرانی توهین نمی کنیم.
ما به ایرانی توهین نمی
کنیم. بیشین. پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیښې راپور شوې دي. له هغې ډلې یوه چې د ډیرو خلکو غبرګونونه یې وپارول په لویه لار باندې د افغان کډوالو د یوه حامل موټر په مرمیو ویشتل او سوځول و. تر هغې مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سیند ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو اچول هم و چې له ډلې لسګونه کسان مړه شول. که څه هم د دغو ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي خو د دوی خپرېدو د افغانانو سخت غبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید عباس بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې به بنسټ دي او د خبره خبرونکو غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خرابې کړي. داغه په وینا له دغه ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېدای. ګندهارا ویبپاڼې د بشري حقونو د نړیوالو خیریه مؤسسو په حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ګندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې له مخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې ښوونځیو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډیرو لومړنیو خدمتونو بې برخې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
اوس پر شو دي ته نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي. له برتانیا خبریدونکي مارننګ سټار ورسپاڼې په خپلې ویلیکنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکراین کې د پخوانی شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بیلګه تعقیب شي. ورسپاڼه د میرمن کلینټن لخوا وایي دا جګړه داسې وه چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالی مرستې ورکولې څو د پخواني شوروي پر ضد یوه ستړي کوونکې جګړه مخکې یوسي چې بالاخره شوروي ماتې وخوړه. له افغانستان څخه یې ځواکونه ووتل او همدې ماتې په نهایت کې د پخواني شوروي اتحاد د نړېدو لاره پرانیسته. هیلري کلنټن په خپلو خبرو کې ویلي، یو هدفمند وسلوال پاڅون چې ملاتړ یې کېده د دې سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووځي. میرمن کلنټن که څه هم جزئیات نه دي ورکړي، خو په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړي. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د اوږدېدو عواقب دا و چې د مجاهدینو له بریالیل کېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه رامنځته شول، ډېر سواک یې ترلاسه کړ او بالاخره ټولې نړۍ ته په ګواښ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشول. ورځپاڼه وایي د افغانستان د جګړې په څیر د اوکراین د جنگ د اوږدېدلو اصلي قربانیان به اوکراینی وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه به له دې جګړې ګټې پورته کوي. د ورځپاڼې په باور دا مهال په اوکراین، برتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې سوله غوښتونکي حرکتونه تر فشار لاندې دي او چندان څرګند فعالیت یې نه لیدل کېږي. له امریکا خبرېدونکې یوې ورځپاڼې شارلوټ ابزرور د هغې افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تېره روژه یې په کابل کې تېره کړې او سه کال د امریکا په لاس انجلس کې د روژې میاشت تېروي. ورځپاڼه وایي مقصود تېره روژه په کابل کې و. د ماښام د اذان په غږ یې روژه ماتوله، خپل منځونه یې په کور او جومات کې په جاینماز کول او له خپلو خلکو سره یو ځای یې د روژې مراسم پر ځای کول. خو د تېرې شنبې په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اورېده روژه ماته کړه او لمونځ یې د هوټل په یوه سپینه روژه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولې نور افغانان هم راټول کړي و چې ټول په ګډه روژه ماتې وکړي. د لیکوال په وینا که څه هم دا کورنۍ دا مهال له افغانستان 8000 میله لرې اوسیږي، خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماتې وکړي او له وطن ځانونه ډېر لرې احساس نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
په ډیر تاسف سره باید وایم چې په دې وروسته کې چې کومې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي، واقعا دا د هر افغان لپاره ډېرې دردونکې دي. دا رقم عمل د یو ګاونډي سره په نړیوالو اصولو لوی ظلم او زیاتی دی. ایران او پاکستان هر وخت د افغانستان د کمزورۍ لپاره هڅه کړې ده او بیا یې د همدې کمزورۍ څخه ګټه هم اخیستې ده. نو زما په نظر د دې ظلمونو مسؤول یوازې د افغانستان مشران او د افغانستان حکومتونه دي، ځکه دوی هر وخت په پردیو اعتماد کړی دی او د خپل یووالي او د خپل منځ کې د زغملو لپاره یې کار نه دی کړی. نو په آخر کې د خدای په خاطر هغه کسان چې اوس هم جنگ او دربدره تلمن وهي، غوښتنه کوي چې نور تېر شي د خپلو شخصي اغراض او دا مظلوم ولس نور د خپلو ګټو قرباني مه کوي. او د اسلامي امارت نه مهم دا غوښتنه ده چې خدای په خاطر نور ځان غوښتنه بس کړي، خپله غیږه د ټولو افغانانو لپاره خلاصه کړي، نور د تېرو تجربو څخه درس واخلي.
زه حمید نصری وردګ یم، له کابل نه در سره واتس اپ پیغام پریدم. راځو د دې موضوع په اړه چې ولې ایرانیانو له افغانانو سره داسې وحشت روان کړی دی. ګورئ، له افغانانو سره څلوېښت کاله کېږي چې نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم داسې وحشتونه ورسره روان دي. که د ځوانانو قدر پر خپل وطن وای، نن به د داسې و برخلیک سره نه وای مخ شوي. د افغان ځوانانو دا بې وسۍ به مې هېڅکله هېرې نه شي. کوم وحشت نه و چې موږ ونه لید، کوم درد نه و چې موږ ونه لید. د دې وطن ناخالو او د خپلو افغان مشرانو د واک چوکۍ جنگ ولس وطن پرېښودو ته اړ کړی دی. د ایران پولیسو وسوځولو، سیند ته یې واچولو، د ترکیې په ځنګلونو کې په وحشي ځناورو ونه خوړل شو، د یونان په سمندر کې د ماهیانو خوراک نه شولو. لنډه دا چې خپل مشران په خپلو وطنوالو پهلواني کوي، نور نه غیرت لري او نه همت لري. د ایران وحشتونه مې تر اوسه لا ماغزه خوري. د دوی وحشت صحنې مې په فکر کې ذخیره شوې دي. د بې سرنوشته وطن شته حاکمانو ته زه حیران یم چې څنګه لا دوی ځان د دې افغانستان مالکان بولي. آیا دوی رښتیا د افغانستان استازي نه دي که څنګه؟ شته نظام ته زه حیران یم. دوی باید د ایرانیانو دا چلند چې له افغانانو سره کېږي یا د افغانستان سره وشو ګواښلی وی او د مخنیوي غوښتنه یې کړې وی.
دا اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر وای د دې حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وای د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشری مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو ویشل شوی دي. د افغانستان بانک په پام کې لري نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې دعوه طلبۍ له لارې نیلام کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی شو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیره شپه ناوخته د ملي اسمبلی د بشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړو له منځه 122 د عدم اعتماد په پلوي رایه ورکړه. او د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې یرغل یوازې په اوکراین پورې محدود نه دی بلکې د په وینا هدف یې ټوله اروپا ده. ولودیمیر زیلینسکی پرون ناوخته په خپل وینا کې له لویدي څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژي پر تولیداتو بشپړ بندیز ولګوي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیر جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل شوې چې هرات ته روان وي خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې لمخې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتر زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و شذو او نارینه وو ته اعلان شوي، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د خوځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم پیړۍ شرایط ته تاسو ګوري او د عوامرو ته تاسو ګوري چې هیڅ یو بل سره سم معنی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی او د یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې
متاسفانه یعنی د دې عواقب خنې دي، خلک ډیر په تنګیږي او هغه شی چې په ډیر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منځ یې مې چې د داسې عوامرو سره دی باید ډیر محتاطانه برخورد کی. تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالم تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي، یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړي چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دې ځان سره ولي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه و د پارکونو استفاده کوي، خځې په تنه څو ګربند ته ځلیو درځلی مصرفونه نه کوي، چې هغه ته ټیکسیونی چې هغه ته موټر ونی چې هغه د پارک پولیس یې بیرته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ځای کول دي، یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره تیری، هغه دی وای نه ته تر خپل لاړ شه نن رخصتي او خځه د بیرازه دوشنبه سه شنبه کې، یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پوهیم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صدرۍ. بل بدبختي د دې چې د جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي، یعنې ولې؟ آیا د ښځې د مکتبونه مسونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي، خلک د خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه، یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمي نه لري چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادرې چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څمري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړي ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ دغه کارونه دې سو استفاده وکړي، یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوع د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټي، یا دا چې اصلا به هیڅ منطق نه لري. همدغه سره رقم چې زو شمه چې امر صدري الهما نه به شه هر څه زر د تاریخوالي مخونیول شي. دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یو شته پیډي کې وای چې ته په تارک سفر او یواز مکو. آیا اسلام دونه یعنی دې وړو کې کې چې په تارک مسونیت دی، ولی ول شي چې فز به یواز سفر نکې؟ دا د منطق ته نگاهونه چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و دی، د جنگي توان نه درلود، لارو کېږي چې دایمه نات سره مخ شي وای کېږي چې یو خطر سره مخ شي دی، ته محرم یا یو نارینه سره غو شغیت هغه مسئول یو ځای نه بل ځای ته ورسی. اوس دغه مسئولیت چې موجود دی چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه دي څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست اوسي چې دا یو وخت یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر دغه واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه د خبرو، د لیدلو نه د تصاویرو چې خپل لا په محل کې نه یم. زما زړه په هغه خوځو واقعا درد کوي چې دې به څه رقم تحمل کوي. د دې خوان به تلې کار پسې مېړه به تلې کار ته، او دا به ناستې چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانه پولیس ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا او غیاي ډاکټر ته ایسي، یا مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړی چې باید ښځې محرم شي، هغه فقط په ښځې د محافظت لپاره کړی، نه د ښځې د شکنجې لپاره. دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت د افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو، بس دی.
مننه.
همدا چې سړی وایي نور بس دی، دی باید بس کړي نور.
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري. اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه.
درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه درنخت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړئ ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. اوس هم وکیله صاحب وویل چې څوک چې دلته دي واقعا سخت ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه ستونزې او هغه خطرونه شوزو ته متوجه نه دي، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا ولینا بالکل زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی، دلته ساینس ټیکنالوژي جهان چیرته ځي او سوال اس کاله مخکې دا غنه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وی، اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوې نوې خبرې وباسي او اوس دلته چې ښځې کار ونه کړي مونږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ ښځې یو، مونږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر مونږ متضرر کړو، مونږ ورونه مونږ نه زامن مونږ نه میړونه واخیستل، دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند دې سره کم پر مخ لاړ شي، د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي، نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړې زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولرم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم، یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ کته کړو ایران ایران به کتل واشي واشي به هر یو ته کتل بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه، یعنی ډېر سخته ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکړم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي، واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و خو تذکرین سره نه لګېده، یا هر څه چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و، دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل همدا خبره ده، همدې سیزه مجبوره شومه چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف د هغه کرا د هغه ټول شیان ما ورکړه، یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادې پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام مونږ اجازه څوک مونږ ته په اسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې مونږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو زه به پورته نه کړم، نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه له سپایګي سرویسونو کې، نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم هر سرویس به اجازه نه نگران ولې به اجازه نیست. زه به یه خواته ودریدم او دا نن ما د پاره ډیره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسی لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي. دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې د پاره، هر ښځې د پاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو د پاره، د دوی د ژوند د محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، یاسې ونه کوي. داسې رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د ولګې نه مړه نشو. کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی. درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره. هغه هم په هفته کې یو ځلي، ټوله ورځ دې خلاصېږي، هلته چې ځې نوبت نه رسېږي. یو بیروبار دی، یو معاشر دی، نو څه رقم ژوند وکړو؟ څومره سخته ده. موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د ولګې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو د اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلوم در د علما رول ډیر مهمه ده. متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي که دی ونه مني دا به څنګه کوو؟ زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤونه وي، هغه یې ډېر مسؤونه خپل هېوادو ته بېرته ولېږل. یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دوی په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کړي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم ده چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري. دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زاورم چې د مشرانو لورانې په ډېرې ښو پوهنتونونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دغه هم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و، هلته زه تللی هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنې لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پېړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم دنیاوي دی پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي او نه پوهېږم ټیکرۍ شین اوسي، نه پوهېږم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لوست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس، یو عالم ورته تدریس، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوښي. ما ته د جنت لاره ته به نه کوي، پرېږدي چې خپله پوښمه چې د جنت لاره کومه ده. دوی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت چې مړه شول جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي، ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که؟ همسې چې اوږې خور وویلې، تاسې ګورئ چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې میلیون میلیون خلک لاړل پاکستان، ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته. او خزی لوران خوین دی ټول په افغانستان کې پاتې دی خای څوکی برته د هر کار لپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغوړي دا خو ناممکنه ده. یعنې داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا پنځه سوه ډالره معاش ورکړه چې هغه کور کې ناست اوسي بېغمی شو کي ویسنه پارکله شي خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یعنې که نه شي پیرې چې خپل ژوند مخته ایسي اول د علم مخه یې ولې نیسي، ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي، د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد د یوخي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلک ځوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تپله راپورته شي او هغه خلک چې قطعا هغې سره علاقه نه لري به ټول د هغې لمن ته ځان واشي، څو چې دغه جنګ د دوی په مقابل کې کلک شي، څو چې دوی په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي باید اول د خلکو زړه به لاسته راوړي، که دوی غواړي حکومت وکړي باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته د تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ماخله. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړي. هغه څوک چې د علم معنی کېږي دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړي ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا د ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپله جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دې چې دا وایي چې موږ بي محرمه نه پرېږدي، تور ته څرخه محرم جوړه مس چې امیر خورو ویلي چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبور یې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شې زما څنګ اوسېږي؟ ته خو اصلا خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي. که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو ځپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوالو سره دا جزیه تې نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې ځوروي، خلک ځوروي، ملت ځوروي چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرې. ایله من دایمه شرط زر د خپل مشران هغه څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلکه ودرېږي. څوک خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دی دونه بی خبر اوسیږي، او حکومت کوي خبر نه اوسیږي، او شته مپېړي د ټکنالوژي د خل هر څه دی کوي پټ نه پاتې کیږي. صحیح دی، شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلي چې داسې یو وخت و باید کړی وای، ولې چې مخکې د هغې نه یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه ځپلي وو چې خلک د دوی په راتګ باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه، اوس خو د داسې حکومت په ځای راغلي چې اقلا یوه لاره یې جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، څارنوالي وه، ټول د سره خرابې، پولیس او اردو وه، دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې، د سرکونه چې جوړ شوي دا ټول ورانه برته جوړې، یا مکتبونه چې جوړ شوي ټول ورانه برته جوړې. دې د ورانۍ دپاره که راغلي وسي خدای د هر څه زر ګیلم ورته ټول کړي، او که نه چې راغلي حکومتداري وکړي باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کړي. نړیوال کنوانسیونونو ته د قانونونو ته باید پابنده اوسېږي، اسلام ته د پابنده اوسېږي، اسلامي عوامل د په ځای کړي، او د خلکو د هوسایۍ دپاره باید کار وکړي. حکومت د خلکو د هوسایۍ لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د ځورولو لپاره.
اوږه جانې، تاسو واورېدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولی دی، او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې. کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی ښوونځیو ته ولاړې د مارچ په درویشتمه نیټه، دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې که دا کار کېږي، آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کېږي؟
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي، خپل اعلان یې وکړه. په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکو په زړه کې وټوپېدې چې دا دی اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي، او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بېجابي نه بېجابي م کړې ده او نه یې کوو، دا مانو هېڅ خبره نشته. نو چې موږ تحصیل ونه کړو، او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پاتې شو. په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سنف کې چې دوی پرې نښودل دروازو شاته، دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل. ته باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو. دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي، دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو واري زه په خپله علمي غړي پاتې شوم یولس کاله په معارف کې، قسم خورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هېڅکله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼۍګانې جوړ شي. اما که معارف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی، وقفه راغی، نو هغه هېڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي. همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت دپاره هېڅکله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي، یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړېږي. په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړېږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړېږي. هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي. نه، هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معارف دپاره چا کار نه دی کړی، معارف یې خراب کړی دی، معارف یې رغولی نه دی. هر یو خپل سو استفادي معارف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید دې دپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړونې دپاره، د یو ملت دپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر دی چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هېواد د پرمختګ دپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ ډېر وځورولو. دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وایي، دا مسله ګونګه ده اوس.
او جی جانې، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. ګلالی صافی صاحب، تاسو څخه هم مننه. د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو اورېدونکو